در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره، و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش فروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم، و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت، و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد، و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه، و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښي دي، په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایی زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکه په کور جوړه کړې او اوس د نړۍ په چکر وتلې ده. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازي وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی چې راپورته شو، یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو. نور رفتیا موږ خپل هم تل نور تقریرونه دغه شیان نه د وخت نه دی، نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقیناً په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دی، او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی
شي. اوس زه د مسلم لیگ د بنیادي روحانیت نه استعفا ورکوم چې زما بچې د وجلې چې د هغې نه څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکوي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان، ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي را وړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
دورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سېشنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې شور باندې یا غورځېدلي وو، یا ورباندې باران ورننوتې، اوبه ورباندې ورغلې وې، خوراکي مواد یې د منځه تللي وو. نو د پرون نه لیسم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاری دي دلته.
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم.
پدې
چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سرګروپ هم نه راغلی،
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې چې ودرې دلته څو بدلان شوي، څو نه ورانې شوي، هغه پورې کوو کې پور خلک ورانې شوي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چی اوږدمهاله غیابت. عباس ترنګزیر د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د تندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزیر بایو شکلی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده، او هم یې نړیوالې ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
کرنه غړي چې په دوهې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کړي دي، هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د پکې امریکا سره نښتي. معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي، او همدی علت دی چې پاکستان کله امریکایان او نظام بدل شو، دوی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله، او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله، او نظام پاکستان یې رغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلی او ګلۍ له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 150 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي، او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه چې رښتیا خبرې، زه خپله نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیل خفه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سرګروپ هم
نه دی راغلی،
نه چا پوښتنه کړې چې ودرېږي دلته څوک ورلاندې شوي، څوک نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شول. هغه ورلاند شو چا په
څو کسان تاسو کلی کې ورلاند شي وي د دقیق راته وایي
تقریبا لستور سن خو ډیر ورلاند
شي دا چې وفات شي وي شهیدان شي وي او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي زخم
زمون ما شومان تقریبا د درې مسلورو مورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه دا غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه دا غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه دا نوشابه د شین خطه تزي چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دی دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو نړیوالې خیریه موسسې ندی لاره رسېدلي نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم بشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه سنی وي کوم خلکو چې دی وجلو، نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګڼې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېدا چې ما خیال نه راځي چا زموږ دغه موګي شهر د پښتون د خیر ښېګڼې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه هم دادی ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې ترڅو لره وبرکې توریستی حمله وکړي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي. د ارمان لونی، د کاکړ، حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخواتی رونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړی دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زور د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیرش زره ډالر او آسټرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونی د ګیلمن وزیر لمړینی وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایلل وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وایي په عربي هیوادونو کې مزدوري پریښېده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به له منظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوږه په اوږه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قومي مبارزه کې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړله او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي و چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر در کوم او درملنه دې کوم، خو له وعدې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپې لینا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لینا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې وي تاسو سره اخیری خبرې؟
پانات ویره دې مختمو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي وی چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دولا خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل اورم ای چې سلام آباد او دې په چاکر بیا اورم خو زفتې دای دای نه
دا چې کله دی باندې حمله وکړو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته رو ورځي ولې خبر را کړم ماسیر تا ویل خپل ماسی مردا ول جاده سره شهر دا غل ماسیر تا ویل چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه مانه په حالات تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد او میدون ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوې چې بیا دې اده کړې بیا یا په چکر دې وې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعری هم کوله نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه ارتا دې دا شعر ورتا
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوي دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
ګیلمن دوا ورینا دي آری سوتی یو مل ماتیکای دا یه دا سارا و دا ګیلمن سارا شهر دا
او دا سی هم ملی کیگی چه دا دوی بهر ملکی هم یو خزشتن و دی کس حقیقت شتا دی؟
بلا شتا افغانستان
شه دا غی ماشومان شتا؟
نه دا غاست
تا سو غخته نسه دا حکومت نه یا نور چه کم واکمن دی دا غوی نموسه غخته نه دا
میزو آمن دنه غصه چو نزنه غصه چه آمن رو که ورداوا اومه
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړې ده نو داغي حواله سره سوای تاسو
حمله چې په کړې ده په پاتا مو ته نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي ته تمام لې ویری تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانه و دښمنی خپل شهر ده د نړۍ او عوام ته خیر غوښته خدا فرا چې دې ذات نه کاټ
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا سین سے ہم اور کو چے تی پاک و شیرا ایسا نہ دکڑی پشتو نہ تا اوی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا نی میرا ایسا زرار و چاتا نہ دا ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پاک و کی چے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوږ وی. ازادي راډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړه عباس تنځي چې وروسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو. له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو له امله ګوښي ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دیره دی. دا سرچینه وایي عباس تنگزیا چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه و خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانگزیا د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. قبل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې ښاغلی ستانگزیا مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسو یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانگزیا هیواد کې و دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانگزیا مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانگزیا د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده او غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانگزیا مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغی دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغې اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد د دې هغه سالم انتقاد په حساب په دې دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه نه کوي چې دی د فرزند د خپل د مقام او د چوکۍ هلته ده، بلکې د همغې لپاره کوي چې کوم تعهدات دوی کړي وو هغه تعهدات دوی پوره نه شو کړلی او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او دا ټول د ایسای اوس فعلا مخالفینو کې دي.
اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونۍ د منظور پښتین هغې ویډیو ګڼ بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسوي. که څه هم ډېرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پېښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیزو شبکو د تېرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیخون کې کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوې بټۍ سره ګره وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و. خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یوولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هېواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستاني فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمېره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې یې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمېدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 1,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یوه برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1,500 مشهورو شخصیتونو لوبغاړو میلیاردرانو او هنري څیرو تر څنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي وو. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي خو دا د هغه د 130 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 500 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی او تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي. خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. اغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او تل لس میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالۍ پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن و مورز عمران غانم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شنن لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله و مورز له سید شینواري سره مه هېروئ.